آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان ګل پیا تړلیا مکان کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه ابسو زرمان دي.
په زرپانه کې به لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې به ویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب کاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومی پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه ل زرنګ د فراته. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تږی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننې رادیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی د تیریونې فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونې په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار له توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې ترڅنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار دې په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابر شاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګن مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاري موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاري موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلونو رئیس د کنداری سندرغاړو فیتې او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واس پده او نور پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دې پتې تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامخاسه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خواني شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده اوس په یوه میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکچې دغه اوس د اتنې سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
ښار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر ډکوم، دغه 15 دانې ډکوم، غزلې وراچوم، بې تصویره غزلې ډېر خلک خوښوي، یا کندهاري دا مکوری او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوښوي. اوس دا اردو خون نه کوي.
د کندهاري سندرغاړي عبیدالله همسیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کندهاري موسیقي د ژوندي ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنیو د خلکو د پوهولو لپاره کار کړی. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده که نه ده؟ کدا سي د ملک ملی دی زمام چې ملی دی نو زمو راځي بخ بیا وای په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ول نه اوري او خرسنی ول نه کوي.
لا خیال په کوي پر ولی پاترو دی لیلا خیال په کوي پر ولی پاترو دی شور 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 دانې
سمه د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثره افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه هغه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول، یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي، نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شینو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو وویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا ته یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم، ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعری او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یوه هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر د ډیر زیات ځانګړنی لري او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوهی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم ڈنگل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته غوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي یا مثلا یو 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 څه لیکي د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسې اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی هغه لیک چې دی هغه خپله یو منطقي تسلسل لري د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي یو کنټینیوټي وي یو یو بل پسې ورپسې والی بیخي ټچ وي او قطو وصل نه راځي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطو وصل کیږي یا اخره کې قطو وصل شي لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې که یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو دپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کار وکړي مثلا د راډیو ډاکومنټري شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خو ما نه دی اورېدلې یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې وو په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم ښه ده خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نه وو تجربه کړي هغوی هغه څه چې وایي تجربه کړي دي مثلا په عشقي شاعرۍ کې یا په غنایي شاعرۍ کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په خوانی او شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې خه شاعری کوي کې دی شي چې مثلا هغه سنفانو یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکلونو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری و چکلا کنه دا یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم دغه شانت ان بار شو سي دوستي یا چین هي فراز کچا تیرا مکان هي کوچ تو خیال کر
په عموم کې کچیر ته موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بېله خبره ده دې سره فرق لري موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سرا تیر شه ناخوښه دي تي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کول یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي د سینه د چې زمنګ شاعری ډیره زیاته کمزورې ده، خدا غوي هم ډیره قوی ده، دا غوي شاعری ډیره قوی ده. نو امید شته د منګو تاسو به ورسیګو، ځکه چې منګو تاسو نوې هغه څه تجربه کوو چې هغه منګ عملی ژوند کې ګورو په شاعری کې. زمونږ استاد چې د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دوره یا مثلا زمونږ ته معاصر خلق چي دي، په هغه کې اکثره دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ په کې یادو.
هلته ستاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وي، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې و او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي، دا غي تخنیکی چارې موږ ته راخي، تکتیک دا غي د استعمال چارې راخي، او د دې سره جوخت تیوری موږ ته راخي. مثلا میک چکل خرابی کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چکل جوړیږي استعمالی کی څنګه، او به چکل استعمالی کی په کوم ډول استعمالی کی. ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي، مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانه ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شله، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دی ویلې؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غیر د سترونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرونه ویل دي.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زبر ته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویل دي، چالامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. ان دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می په کار نه دي کټول زماشي، او زړه ملادي ته اوسګار نه دي کټول زماشي، دا یو سات په قرار نه دي زمان غواړي
او د کابل د باغ ګلنا ابسو زرمان دی علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالنا ابسو زرمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونو دی ویلی دی
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان پسې چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کولای شي
والا نو زبد شي وای مچی ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو او افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلې چې
او زړه کې چې مې لري خسته دي ای کونړونه اوس پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري خسته دي او خل معلوم گی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سند اوزے شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشا کش پیتا گورما او یار گلونا حضر کچم زیل رکھست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکا سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا مختار ما د پ د موسیقي په وسایلو کې په یت شي باندې نه پويګم نه مې ستار وال زده دي نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونا دا په دې باندې یو باندې نه پويګم تاسو پانا
بندول سے پټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم ستر قتل کې زمو په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ او تاسو یو شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخي ناغي خواته تللی وو دوی بیرته رالل د هواد ته نو درماغي ورځ نه راپروسته زمونږ او ستاسي اصل موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده اغه اوجري اغه ډيري ورکه شو دي چالته به پښتانه راټولېدل او د خپل ژره خواله به کول ملګری دوستان یاران به سره ناس او منګي به رباب او ستار به او خپل احساس به تیرو اغه اوس ورک شوی دی دا چې خلک پیدا شوی دی په افغانانو کې متاسفانه ازبې نمونه نه اخلم چې د پردې کلچر دلته په منګو تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلچري ورکړی دی او پهلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګ باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمند سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور تر ابده پورې وساتو
من خو اکثره خلک داسې وایي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په اغستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوښیږي په هنرمند یې بدې راځي او دا د یو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګی به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي زمونږ ځوانان ورته ګډیږي زمونږ پیغلې ورته ګډیږي زمونږ ماشومان ورته ګډیږي چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځنه لا
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمون وطن تراغلی پردی کلتور چې دا د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمون په خوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه پکړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم ځکه چې کله رادیو او په نور ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولی د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي هم زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي اغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي
بل څه په تمه ناشتي چې ماته بصرا کی
بالکل بالکل نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پارڅ پکی
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم
مهرباني
اغه د خپل وطن سره اغه د پښتنو د ټاټوبې سره د افغانانو سره خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي ودیت ما دوخو څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خوځوای تور کېږ دی اور لاندې زلمیان ویخکا ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دې روکې اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دې روکې دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چشلو پښتنو کی اګه ګان ګن کمی سنا یې چې بدلل د ننګ دګر تا او په ګډای اڅنو کی دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانې په ننني پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوتونه انتخاب کړي ملتیا موکړي
زرپانا بی پینی بوتونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت په خاورو کې کیناست خپل لوسو په هوته یې وکتل د خیب خې پر بټه چاو دی ګوتې شینغټ مچناستوم ماشوم ښا وخوازوله مچ په لخت کې شنو بوی ناکه او بوته ورغې د ماشوم پر اوګه لاس ولګید وروې کتل چې غې کړه نه یې غواړم ای وډنګره خزه یې تر څنګ کې نهسته د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه په خواره خوله یې وویل سمه ده زویا زه به مو سره جوړ کړم دواړه کوټې ته ننوتل خځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ یو دم چغې شوې پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل خځې وویل راځئ له سره به یې وویشو نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو خزی وار ورلم بیکر. انجلی ترمت ونی ولا دری سره په پلاستیکی فرش که نول. تر چه وقتا لجرا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غگونه هم اوریدل کیدل. بیا ټول غلی شول. خزی په خټو لړلې خړ کرمچ لزاړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. خزی وویل هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلې غاټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. خزی وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویه پلار ته دې مه تیریږه لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بېګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانۍ وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړی کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټی خزانی مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغه نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی. چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مصنوعي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مصنوعي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی، دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلې گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، نو ساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورود وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال پنجم سرود د فرا لویا کلا دنگ دیوالونا، د فرا لویا کلا دنگ دیوالونا، یو کم سلی دیوالار لوی لوی برجونا، یو کم سل برجونه ډک له سپاهیانو، د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه، فرارود نه را روان دی ډک نهرونه، شا او خوای واړه کلي او باغونه، شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې، لکه لانه دی را تاو ډک خندقونه، د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي، پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه، نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی، د سپاهیانو او عسکرو څخه وغاده، د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده، پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي، د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سری او شنې جنډې هسکې رپیږي، دروازې نه را بهر کتار کتار دي، سپاهیان څه سپاره او څه پلی، سینګار کړي مرایان او ښکلي مینځې، هر کلی ته راوتلي په تلوار دي، نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فراته، نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه، د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته، د زرینې ملکې مخ نندارې ته، د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده، لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي، ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لختي دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده، په ماڼۍ کې د روښانه میرمن ناسته را روانه ورته ښکلې میلمنه ده، شا میرمن روښانه ګوري دروازې ته، د ساکانو ملکه به کل راشی، هغه ستره زرینه چې ژوند دی اوکت شه ساکستان له وجوده نورانی دی نن فرح کې میلمنه ده د روحانی بختور قدم زیر آسمانی شه